شپږ بجې شوې. دوستانو د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د 1993 لمریز کال د حمل په 14مه نیټه ترسره کیږي. دغه راز دا هم اوري چې یو ساعت وروسته د لوی جرګې په خیمه کې افغان سوکوهونکي حمید رحیمی له خپل تانزانیایی سیال سره مسابقه لري. خو په سر کې له جانقا الکوزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبر نورو.
په افغانستان کې د جمهوري ریاست لپاره انتخابات به د 1993 کال د حمل په 14مه ترسره شي. په هلمند کې د ناتو دوه سرتیري وژل شوي او ایران د عراق پولي ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړل. خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي پریکړه شوې چې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات د 1993 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې په 14مه نیټه وشي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو سره په خبرو کې د غراز ویل سبا ته به د انتخاباتو د مهال ویش بشپړ جزئیات اعلان شي.
فردا به نظر داریم که طی کنفرانس مطبوعاتی تقسیم انتخابات رسما اعلان کنیم. در این تقسیم انتخابات تمام پلان های انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی رسما به مطبوعات و جامعه مدنی و آزاد سیاسی ابلاغ میشه.
د انتخاباتو د نیټې په اعلان سره به د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه اندېښنې له منځه لاړې شي. ناتو ځواکونه وایي د افغان پولیسو په یونیفورم کې یو کس د دوی دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې په ډزو وژل. د وژل شوو پوځیانو هویت نه دی په ډاګه شوی. د هلمند یو دولتي مسؤل چې د نامه له ښودلو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي پولیسو او د هلمند د ګرشکل ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې په بهرنیو عسکرو ډزې کړې. د حمله کوونکي د لټون لپاره هڅې پیل شوې. له بلې خوا د طالبانو ویان قاري یوسف احمد رسنیو ته ویلي چې حمله کوونکي عتیق الله نومیږي او په افغان پولیسو کې د دوی داخل شوی کسو چې په حملې کې درې برټانویان وژلي دي. چارواکو د طالبانو دایدا نه ده تایید کړی. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت پارغستان ولسوالۍ کې نن د سړک د غاړې د ماین په وی چاودنه کې یو ملکی کس مړ او 15 نور ټپیان شول. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چاودنه د ملکی کسانو په یو ټونس موټر شوې. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې په چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروان یو قمندان وژل شوی دی. او افغان سوکوهنکه حمید رحیمی به نن شپه په کابل کې خپل تانزانیایی سیال سعید ملوا سره د سوکوهنې سیالي وکړي. حمید رحیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خپلو تمرینونو ته په پام هیلمن ده چې سعید به ناک اوټ کړي او لوبه به وګټي. تمه ده چې افغان سوکوهنکه او تانزانیایی سعید ملوا د افغانستان په وخت د شپې په 2 بجو په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د سوکوهنې نړیواله مسلکي یا پروفیشنل لوبه وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو په شمال ختیځ او کاناډا کې د سخت سمندري طوفان او بارانونو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. د سینډي په نامه طوفان اتلانتیک سیټي ښار او نیو جرسي ته رسیدو وروسته د دوشنبه په شپې په سخت باد او باران بدل شو او تر اوسه هم زیان اړوي. د امریکا په شمال ختیځ کې شاوخوا 6 میلیونه خلک له برېښنا څخه محروم شوي دي. په نیویارک ښار کې سمندري طوفان تر ځمکې لاندې ټرینونه یا میټرو او د موټرو د تیرېدو تونلونه له اوبو ډک کړي دي. په ښار کې یو روغتون وروسته له هغې ناروغان نورو ځایونو ته انتقال کړل چې د برېښنا د تولید جنریټر یې له کاره ولوېده. د نیویارک ښار چارواکو د ټیټو سیمو له اوسېدونکو څخه غوښتي ول چې د طوفان له رسېدو مخکې د کورونه پرېږدي. خو د سینډي په نامه طوفان د دوشنبې په ماښام ورسېده او ښاروال مایکل بلومبرګ وویل د خلکو وتل له دې وروسته ممکن نه دي.
If you're in your home or somewhere safe where you can
کجیره تاسو په خپل کور او یا بل کوم امن ځای کې یاست حمل ته پاتې شئ. د انتقال او ایستلو وخت یې شوی. بهر شرایط خطرناک دي او پراتلونکو ساعتونو کې ممکن نور هم خراب شي. طوفان د امریکا په شمال ختیځ کې د برېښنا د تولید دوه اټومي تاسیسات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ایران پوځ د عراق پولي ته نږدې ځمکني او هوایي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي تلویزیون وایي دا دوه ورځني پوځي تمرینات د نړیوالو پوځي ګواښونو په مقابل کې د وسلوالو ځواکونو د چمتووالي په مقصد ترسره کیږي. د یو بل خبر له مخې د ایران خبري رسنۍ وایي د دوی جنگي بیړۍ په سره سمندر کې د سوډان سواحلو کې درېدلې دي. د دوشنبې په ورځ د ایران د هلیکوپټر وړونکي جنگي بیړۍ خارق او د شهید نقدي په نامه بله جنگي بیړۍ یوه اونۍ وروسته له هغې د سوډان سواحلو ته ورسېدلې چې د سوډان حکومت اسرائیل تورن کړل چې په خرطوم کې د دې هېواد د وسلو جوړولو په یوې فابریکې باندې هوایي برید کړی. سوډان ګواښ کړی چې له اسرائیلو څخه به انتقام واخلي. د ایران خبري رسنۍ وایي ایراني قمندانان به د سوډان له بحري چارواکو قمندانانو سره خبرې وکړي. سوری ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي اخضر ابراهيمي په دې هېواد کې د شخړو د بندولو د هلو ځلو د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد نن چین ته ورسېد. ابراهيمي په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګي لافروف سره لکتنې وروسته پیکینګ ته لاړ. ابراهيمي د دوشنبې په ورځ له لافروف سره لکتنې خبرو وروسته وویل د سوری بحران خراب و او نور هم خرابیږي. ابراهيمي د دوشنبې په ورځ د غرض وویل د اختر په ورځو کې د اوربن له ماتېدو سره سره به په سوری کې د سولې هلو ځلو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن د کاستاریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په انقره کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د سوری رژیم باید د سولې لپاره اراده وښيي.
Öncelikle Suriye rejiminin kendi halkıyla barışma iradesini göstermesi.
Lahar samakhi de Suriye rejim bayad lakhbul khalq sara de Suriye lafara irada o khay. Kachiri yaw chok de Suriye irada o nalari da bana mumkin awi che bal luri sara al muzakaro sakha ko mana natija tadla sakri. Doye bayad irada sargandakri.
Lazim.
او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د بیلاروس په مرکز منسک کې نن وویل چې روسیه د بشري حقونو د سیاسي کولو مخالفه ده. لافروف دغه راز وویل روسیه د دې مسلې په اړه له دوه مخۍ سره هم مخالفت لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د بشري حقونو لپاره یو اړخیز اقدامات کوي. لافروف په منسک کې د روسیې او بیلاروس د بهرنیو چارو د وزارتونو د جګپوړو چارواکو په غونډه کې خبرې کولې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات به د 1393 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. ټاکل شوی چې له اوس نه یو ساعت وروسته د لوی جرګې په خیمه کې افغان سوکوهونکی حمید رحیمی له خپل تنزانیایي سیال سره مسابقه وکړي. د مشرانو جرګې غړي د ځینو سناتورانو له غیر حاضرۍ څخه شکایت کوي وایي چې په دې شپو ورځو کې د دوی د غونډو نصاب نه پوره کیږي. د ایران حکومت افغانستان ته خپل یو شمیر صادرات بند کړي دي.
تقریبا دیش قلم جنس چې اکثر غذایی مواد دي، ساختمانی مواد دي او مواد خام دي چې فابریکو ته موږ راوړو په دې باندې ایران په خپل محصولاتو بندیز ولګو.
افغان نړیوال ځواکونو په میدان وردوګو کې وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوب لاړه ولیدا. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي له روسي چارواکو سره ولیدل او اوس د چین له چارواکو سره خبرې کوي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 سربیره په اف ام سل اشاریه 15 چپه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات به د 1393 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا چهارشنبه په دې اړه او د پارلماني انتخاباتو د دقیق نیټې په باب معلومات ورکړي. احمد زبیر شمن په رپورت لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1393 کال د جمهوری ریاست ملي شورا او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره مهالویش ترتیب شوی چې بشپړ جزئیات به د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند نور محمد نور ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دې مهالویش لمخې به د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات د 1393 کال د حمل په 14 وشي. هغه ویل کمیسیون له اساسي قانون سره سم د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې ژمن دی چې د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنې د افغانستان د اساسي قانون مطابق ترسره کوي. په دې برخه کې انکشافات ترسره شوي دي. سبا به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمن د یو خبري غونډې له لارې د راتلونکو انتخاباتو هغه تقسیم یا جنتري یا هغه کارونه چې موږ مشخص کړي چې په کوم تاریخ باندې ترسره کیږي دا به اعلان کړو.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا چې تل په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی د راتلونکو انتخاباتو د نیټې اعلانېدو هرکلی کوي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا چې ائتلاف د دې شورا غړیتوب هم لري ازادي رادیو ته وویل افغان دولت باید د راتلونکو انتخاباتو شفافیت هم تضمین کړي.
کچیرته سبا دوی دا کړنه سرته ورسوي او د افغانستان له اساسي قانون سره تطابق ولري د قدر وړ ده، مګر دا تنها کفایت نه کوي. داسې ضمانت باید ورکړل چې راتلونکي ټاکنې شفاف، عادلانه او سراسری دي، هغه څه چې پخوا نه و.
بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مسؤلین وایي د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اعلانېدو سره به هغه اندېښنې له منځه ولاړې شي چې ګینې دغه انتخابات له قانون سره سم په خپل وخت نه ترسره کیږي. د دې بنیاد رئیس جانداد سپینغر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو لپاره د دیارلسو درنیوم کال د وري میاشت یوه سمه نیټه وبلله، ځکه د نوموړي په وینا هغه وخت به د پام وړ بهرني عسکر هم په افغانستان کې موجود وي. خو د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه په داسې حال کې ټاکل کیږي چې د ترسره کېدو په مخ کې یو شمېر ستونزې موجودې دي. د مالي امکاناتو کموالی او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو دوام د انتخاباتو په مخ کې له لویو خنډونو څخه بلل کیږي.
د احمد زبیر شمن په ریپورت کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د 1993 لمریز کال د حمل په 14مه نیټه ترسره شي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه سبا مفصل معلومات ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د مشرانو جرګې غړي د زینو سناتورانو له غیر حاضرۍ څخه شکایت کوي او وایي چې په دې شپو ورځو کې د دوی د غونډو نصاب نه پوره کیږي. د جرګې نن د خپل ایجنډا یو برخه د افغانستان او جرمني ترمن د موافقه لیک تصویب ته ځانګړې کړې و، خو د دې لپاره بحث پرېونه کړ چې اکثره غړي غیر حاضر وو. مشرانو جرګې 102 غړي لري چې د 250 په موجودیت کې نصاب پوره کیږي. په خاطر دې د ولسی جرګې د غړو د غیر حاضرۍ په اړه هم ورته شکایتونه شوي دي. دا موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د مشرانو جرګې غړي شکایت کوي چې د سناتورانو د غیر حاضرۍ په صورت کې دوی هیڅ مصوبه نشي تصویبولی او د مهمو پریکړو قانوني اجازه هم نه لري. سناتوران وایي چې اکثره همکاران په شخصي کارونو لګیا دي او د خپل موکلونو او شورا کارونو ته لازم پام نه کوي. دوه تنه سناتوران معاون احمد او نجيبه حسيني په دې اړه وایي:
شدیداً انتقاد میکنم به خاطر اینکه
زه په شدت سره انتقاد کوم، ځکه د ملت په وړاندې زموږ مسؤلیتونه ډیر دي، خو موږ په خپل کارونو لګیا یو. موږ د شرکت په کارونو اخته یو، هیڅ داس کار مونږ نه دی کړی چې د دې ملت درد دوا کړي.
انجام نه دادیم چې به درد ملت بخوره.
چرا مکاتب رخصت است؟ اونا از بزرگای خود یاد گرفتن.
موږ وای چې خوندې ولی رخصت دی، اغه هم خپل لویانو زده کړی دی. موږ وینو چې د ملي شورا د دوه جرګو اکثره غړي حاضر نه دي. کله چې د لویانو د حال وینو مشمون هم د کار کوي.
سناتورانو دغه څرګندونه د مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځ په عمومي غونډه کې وکړه او په دې غونډه کې د مشرانو جرګې د 102 تنو سناتورانو له ډلې څخه څه باندې 40 تنه حاضر وو. د ولسی جرګې غړي هم له ورته ستونزې سره مخ دي او ځینو وکیلانو ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا 10 ورځو را په دې خوایې په عمومي غونډه کې نصاب نه پوره کیږي. د ولسی جرګې وغړي ویلي وو چې څه باندې 40 تنه وکیلان د حج د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللی او په دې ډله کې اکثره هغه کسان دي چې په خوایې هم حجونه کړی دي. خو د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد عالم ازدیار وایي چې د ملي شورا اکثره غړي په شخصي کارونو بوخت دي او د بیلابیلو بهانو له مخې شورا ته نه حاضرېږي.
جلسات مو نورمال ادامه داره. جلسات کمیسیون
زموږ د عمومي مجلس او کمیسیون غونډې په نورمال حالت روان دي. سناتوران باید تشریف راوړي. له بده مرغه د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي په دې بهانه چې موږ له خلکو سره ګورو خپل زیات وخت په ولایتونو کې تیروي، دا خو زموږ خپل ستونزه ده. زه څه پوهېږم چې په دې ورځ موږ نصاب نه پوره کیږي. دا هغه وخت معلومیږي چې موږ 250 کسان په تالار کې پوره نه کوو. زموږ خو څلېرویشت تنه حج ته تللي، نور خو په افغانستان کې دي. دوی په خپلو کارونو لګیا دي او غونډې ته نه راځي.
د ملي شورا دواړه جرګې د اوړي او ژمي پر مهال یوه نیمه میاشت رخصتي لري چې د قانون له مخې باید هماغه وخت خپل موکلونو سره وګوري. خو داسې وکیلان او سناتوران هم شته چې په ورځو په شورا کې نه لیدل کیږي او څوکۍ خالی پاتوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د وزیرانو شورا بهر ته د دولتي چارواکو د سفر په اړه یو نوی طرز العمل تصویب کړی چې له مخې د نورو هیوادونو له چارواکو سره د افغان دولتي مقاماتو په کتنو کې د افغانستان د سفارتونو استازي هم باید حضور ولري. په همدې توګه په افغانستان کې له دولتي مقاماتو سره د بهرنیو هیوادونو د استازیو په کتنه کې باید د بهرنیو چارو د وزارت استازي ناست وي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغه طرز العمل د ډیموکراسۍ خلاف او د افغانستان په ګټن بولي. د جمهوري ریاست چارو اداره بیا دغه طرز العمل مفید ګڼي. معصوم میوان په ریپورت لري.
د افغانستان د چارو اداره وایي بهر ته د دولتي چارواکو د سفر نو په اړه نوی طرز العمل د هیواد بهرني سیاست او ډیپلوماسۍ د غښتلتیا لپاره جوړ شوی. د لوړ پوړو افغان دولتي چارواکو د بهرني سفرونو د تنظیم دغه طرز العمل د افغانستان د عدلي وزارت ترتیب کړي چې د وزیرانو شورا په خپل وروستي غونډه کې تصویب کړ. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې ویان رفیع فردوس ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بهرني سیاسي پالیسي تر دې مخکې ځینې ستونزې درلودې او افغان حکومت غواړي تر 2014 کال مخکې د خپل بهرني سیاست نیمګړتیاوې
د دې طرز العمل موخه دا ده چې موږ د خپل خارجي سیاست او خپل ډیپلوماسي دستګاه باید تقویت وکړو. د افغانستان 2014 کال کې نږدې کېږي او موږ غواړو چې د دې کال مخکې خپل لازمه آمادګي ونیسو. دا طرز العمل نه کوم محدود کوونکی او نه هم د ډیموکراسي پر خلاف کوم مفاد لري. بهرنیو پالیسي تر اوسه ځینې مشکلات یې درلود. حکومت هیله لري چې د طرز العمل د اجرایی کېدو وروسته دا مشکلات له منځه وړل شي.
د ښاغلي فردوس معلوماتو مخې دغه طرز العمل نو نس ماده لري چې د وزیرانو شورا هم ورته ځینې وړاندیزونه کړي او تر بشپړې وروسته به د رسنۍ له لارې اعلان شي. د افغانستان د وزیرانو شورا تر دې مخکې هم بهرني هیوادونو ته د لوړ پوړو افغان دولتي چارواکو پر سفرونو یو بل بندیز لګولی وو او چارواکو ته امر شوی و چې د ولسمشر له اجازه پرته دي بهرني هیوادونو ته سفر نه کوي. د وزیرانو شورا لخوا په وروستي تصویب شوي طرز العمل کې دا هم ویل شوی چې په هیواد کې له دولتي چارواکو سره د بهرني هیوادونو د استازو په کتنه کې دي د افغانستان د هرنی چار وزارت استازي حضور ولري. خو د سیاسي او ډیپلوماټیکو چارو په هاند د ویانا د 1918 کال کنوانسون ته په اشاره وایي چې په نړیوالو ډیپلوماټیکو اصول کې دا نه دی ویل چې د یو هیواد د دولتي چارواکو پر لیدو دي د خپل نور همکاران لخوا څارنه وسی. د سیاسي علومو استاد په هاند ودیر صافی ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز العمل په افغان حکومت کې بے باوري نور هم غشتل کوي او د ډیموکراسي خلاف یو ګام دی.
دا تاوان لري. تاوان دغه ده چې نور هم بے اعتمادي په حکومت هم دیږي، د خلکو په منځ کې تشویش هم ایجاد دی او هغه ضد بشری او ضد دیموکراتیک دی. اصول دا چې ته یو مامور خپل یا باندې اعتماد نه کوي او دا وایي چې حتما زه باید ورسره حاضر اوسم چې هر څه زدایي، دا بحران د اعتماد په حکومت کې نورم ډیریږي. د سره به څوک حاضر نه شي چې کار وکړي اصلا په حکومتي دستګاه کې. دا توان لري ګټه نه لري په دې وخت کې.
شغلی صفای و افغان حکومت باید د طرز العمل پر ځای پر خپل پالیسیو پلانونو او په دولتي چارواکو کې د ملي روحیې پر غښتلتیا ډیر کار کړی وای. افغان حکومت ورسته تر هغه د ګام اخلي چې د ملي شورا یو شمېر مطرح غړي چې سیاسي ګوندونه هم اداره کوي بهرني هیوادونو ته ولاړل او حالت د افغان دولت د پالیسی پر خلاف د افغانستان د راتلونکو په اړه له بهرنیانو سره خبرې وکړي. په کابل کې هم له ځینو دولتي چارواکو سره د یو شمېر هیوادونو چارواکو ځینې داسې کتنې وکړي چې د افغان حکومت اندېښنې سبب وګرځېدلې. د راپورونو له مخې افغان ولسمشر د هیواد ملي امنیت ادارې څوارې مخکې ویلي چې لوړ پوړي افغان دولتي چارواکي پر دې هیوادونو تر جاسوسي په تور له دندو ګوښه کړي او یا یې نیولي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ایران د افغانستان ته خپل ځینې صادرات بند کړی دي. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال معصوم میوان رپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ایران د نړیوالو بندیزونو له امله اړ شوی چې افغانستان ته خپل د پام وړ برخه واردات ودروي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزي د سه شنبه پر ځای ازادي راډیو ته وویل ایران افغانستان ته خپل شاوخوا 15 سلنه واردات بند کړي چې خوراکي او ساختماني مواد پکې شامل دي.
تقریبا 10 قلمه جنس چې اکثر خوراکي مواد دي، ساختماني مواد دي او مواد اولیه دي او مواد خام دي چې فابریکو ته موږ راوړو. په دې باندې ایران په خپل محصولاتو باندې زولګو چې دا به افغانستان ته نزي. د دې لپاره چې مونږ خپل خودکفا اوسو او خپل مشکلات دنیا را سره تجارت بند کړي دي، خپل مشکلات هم را پښوي، دا نور چا صادرول نه شو. تنها تیل او غاز کوڅوک زمونږ نوړي هغه تور کول شو، وړو غنم غوړي دا ټول شیان بوره دا ټول بند کړي.
نوموړي ویل هڅه کېږي افغان سوداګر د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپل سوداګر اړیکې پراخې کړي او په بازار کې د لومړنیو موادو د بیې د لوړېدو مخنیوی وسي. ښاغلی الکوزي ویل د ایران پر سنټرل بانک او آرین بانک باندې هم نړیوال بندیزونه لګېدلي چې له دې امله اوس له افغانستان څخه د سوداګرۍ په هدف ایران ته هم پیسې نشي انتقالېدلی. د راپورونو له مخې ویل کېږي له ایران سره د افغان سوداګرو راکړه ورکړه د کال 1,300,000,000 ډالر ته رسېږي، خو افغانستان ته د اکثرو ایراني موادو د وارداتو له بندېدو سره به دا کچه ډېره راکښته سي. که څه هم سوداګر وایي دغه بندیزونه به تر ډېره د افغانستان په لویدیځ او جنوب لویدیځ کې پر بازارونه اغېز وکړي، خو په کابل کې هم ځینې دوکانداران تاییدوي چې ایراني مال کم سوی او بیې لوړې سوي.
له پخوا وخت اوس ایراني مالونه کم راځي او قیمت کې نشي فرق راغلی، په دې خاطر لوړې شوي چې کم راځي، ځکه کنه تجارانې بند کړي دي او مالونه نشي راوارېدل.
عبدالغفور زازاید اوس لږ په دغه کې چې بندیزونه ونې لګولي په ایران هغه د توکي مونږ ایراني قیمت شوی دي، مستې هم راځي، بسکوټونه هم راځي، پنیرونه هم راځي، یا راشه راځي، لا هغه ځای اوس قیمت لوړ شوی دی.
د افغانستان سوداګری او صنایع خونې مسؤلین وایي د نور موادو برعکس د محل له ایران څخه د ګاز او تیلو واردات په عادي ډول روان دي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روان خبرونه په سر کې موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست انتخابات بعد په 1993 لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون او افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د انتخابات به شفاف او عادلانه وي، خو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا په دې اړه شک لري. احمد شیبر په دې اړه له سیاسي چارو له کارپوه ودیر صافي سره خبرې کړي.
محترم استاد، د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون اعلان کړی دی چې د 1993 کال د حمل په میاشت کې به د جمهور ریاست انتخابات ترسره شي. تاسو فکر کوئ چې د انتخابات په دې وخت ترسره کیدی شي؟
زه وضعیت چې موږ ګورو د اقتصادي لحاظ، د امنیتي لحاظ او هم د تخنیکي لحاظ نه چې هغه څوک چې د شرایطو د رای ورکولو لرونکي وي هغوی ته الکترونیک تذکرې تروسه پورې پیل شوي نه دي چې توضیح شي. نو دغه نقطه نظر نه چا اعلان هم نه دی کړی په نړیواله سطحه، نړیوالې ټولنې چې څوک مرسته کوي اقتصادي مصارف د انتخاباتو حاضر دي چې ورکړي. دې مشکلاتو ته چې ګورو داسې تصور نه شي کېدلی چې دا انتخابات به په خپل وخت زمان چې دوی اول د عمل د 1993 کال ښودلی دی وکولی شي ترسره کړي.
د انتخابات خپلواک کمیسون که څه هم د اقتصادي ستونزو په ارتباط باندې څرډار څرګندوي چې ځینې وعده ورسره شوې دي، خو دغه نورو شیانو ته چې تاسو اشاره وکړه، امنیتي وضعیت او تخنیکی مسایلو ته، دغه مشکلات به تر هغه وخته پورې بیا هم زده پښتنه تکراروم حل شي، هوار شي؟
زه فکر نه کوم چې دا دواړه مشکلات هم د امنیتي او هم د تخنیکی د لحاظ تکرارول په ټول افغانستان کې ترسره کړی شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان پر حکومت فشار راولي چې دوی باید یو مشروع قانوني دیموکرات حکومت ولري، نو په داس شرایطو کې چې انتخابات نشي تر سره کېدای ستاسو په وینا باید څه وشي؟
کېدای شي چې دوی د پخوانی رویې نه استفاده وکړي چې د پارلمان په ذریعه دوی د یو فیصله واخلي چې یو درې میاشتې نور هم لکه تېر جمهوري ریاست کلو کې چې تقریبا 9 میاشتې شپږ میاشتې وځنډول هم تمدید کی هغه دوره تر څو چې دوی ورته ورسېدلی شي، هغه هم په شرط د دې که امنیت وي او اساسي قانون تطبیق کېدای وشي. که امنیت نه وي او په نیمایي ولایاتو د افغانستان کې دا ترسره کېدای ونه شي، نو اصلا به باید یا استرالي حالت اعلان کړي او یا لویه جلګه راوغواړي فیصله وکړي چې څوک څنګه چې اداره کړي.
راتلونکو جمهوری ریاست انتخاباتو د نیټې او دغه انتخاباتو د شفافیت په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو ودیر صافی څرګندونه واوریدې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
په خبرونو کې مو اوریدل چې د نیویارک ښار ډېرې سیمې توپان ځپلې دي. د ازادي راډیو خبریاله کورتنی بروکس چې د نیویارک ښار په بروکلین سیمه کې اوسې وایي چې په ښار کې تګ راتګ بند دی او خلک په خپلو کورونو کې ننوتې دي او دفترونو تړل شوي. په ډېرو سیمو کې برېښنا هم نشته. په دې اړه کورتنی بروکس ته د خبرو پر اساس فرشته جلالزی رپورټ جوړ کړی.
The subway system has been completely shut down since Sunday night.
تر ځمکه لاندې میټرو سیستم یو مخ تړل سوی دی. که هر څومره ژر د پرانیستل کېدو تمه وکړو بیا هم شاید تر سبا پورې خلاص نسی، خو ډیر خلک فکر نه کوي چې دا کار به وشي ځکه ټول تونلونه د اوبو څخه ډک دي. خلک د دوشنبه او سهشنبه پورې کارونو ته نه ولاړه ده او شاید د چهارشنبه تر ورځې پورې د کارونو د تګ موقع پیدا نسي. د نیویارک د منهاتن سیمه تر ټولو زیاته څپل شوی ده. د کوز منهاتن سیمه چې تر ډیره حده هلته ځوان او شتمن خلک اوسي په یو مخیز ډول تر اوبو لاندې شوی ده. په بروکلین کې هم سیلونه راغلي دي. زه دلته اوسم خو زما د استوګنې ځای ته اوبه نه دي رارسېدلې. لا تر اوسه زه پرون وتلې وم او د خپلې سیمې شاوخوا ته لږ لږ وګرځېدم، خو زه د نیویارک کانال ته په نږدې پرته سیمه کې اوسم چې ډېرې خرابې او رستې اوبه هلته دي او دغه کانال د اوبو څخه ډک دی، نو نه اوسم. تېره شپه د برېښنا د موضوع د شرطي په خاطر په یو ودانۍ کې په همدې سیمه کې اور بل سوی و چې ډېره ویرونکې فضا یې رامنځته کړې وه.
A lot of people don't have electricity and it's scarier for them. But for, you know, a lot of people had to evacuate their homes. There were more than 350,000 people that were in the mandatory evacuation zone.
ډېر خلک برېښنا نه لري. زیات خلک مجبور و چې د خپلو سیمو څخه ووځي. تر 3.5 لک کسان د خطر په سیمو کې و چې باید وتلې وای. د پیښو په اړه د خلکو غبرګون په دې پورې اړه لري چې هغوی په کومه سیمه کې اوسي او څنګه مزاج لري. یعنی خلک ډار سوي دي. ډېر خلک چې برېښنایي قطع سوي ده او یا د خپلو کورونو څخه ایستل سوي دي سخت ډار سوي دي او په زیاتو سیمو کې د دوی لپاره پناه ځایونه جوړ سوي دي چې هلته شپې وکړي. خو داسې خلک هم ستاسو خپلوانو او دوستانو کورونه تکلیلی دی او د وخت شته راولو هڅه کوي. زه فکر کوم ټول خلک تر ډیره حده دا کوشش کوي چې خپل روحیه ښه وساتي.
See, I think most people are trying to make the best of it, but there are people who certainly are in kind of dangerous situation where it's much scarier.
خبری مجله اوري.
داکل شوی ده چې افغان سوکوهونکی حمید رحیمی نن په کابل کې د خپل تنزانیایي سیال سعید ملوا سره مسابقه وکړي. په همدې حال کې په کابل کې د بوکس یو شمیر مینوال وایي چې ټکټونو بیې ډېرې ګرانې دي. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال سفی الله ستنگزی د لوی جرګې خیمې سره د چیرته چې دغه مسابقه کیږي. سفی، که دا راته وایي چې د مسابقې لپاره چمتووالی څنګه دی؟ بلې سانزه صاحب، که دا راته وایي چې تاسو له رحیمی سره خبرې کړي، هغه څومره هیله مند دی خپل بری ته؟
بله، له رحیمی سره خو مونږ پخوا هم خبرې کړي، نن مو هم له دوی سره مرکې کړي دي. هغوی ډېر زیات هیله مند دي. هغوی ویلي دي چې ما په دغو تمرینونو کې څلور میاشتې ما تمرین کړی دی. تقریبا سپارنګونه یا راونډي فایټونه ما د ورځې تر 450 پورې دوی سپارنګونه کړي دي، یعنې راونډونه کړي دي، او 350 راونډ پورې دوی د خپل آمادگی خودری نه، یعنی چې کله یو تر 50 راونډ پورې دوی آمادگی ولري نو 12 راونډ به دوی ته هیڅ هم نه وي. لکه څنګه چې دوی روزن کې ویلي، رحیمی به د 12 راونډونو لپاره ډیر زیات آماده اوسي.
ډیر زیات مننه دوستانو. سفی الله ستنگزی چې په کابل کې د افغان سوکوهن کې او دغه د سیال ترمنځ مسابقې چې ټاکل شوی شاوخوا و بچې پیل شي، په اړه معلومات راکول.
خبری مجله اوري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازی له روسي چارواکو سره ولیدل او اوس د چین له چارواکو سره خبرې کوي. دا دوه هیوادونه دي چې د بشار اسد د رژیم سخت ملاتړ کوي. احمد شیبر پر ریپورت لري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي د چین سفر پیل کړی دی. اخسر ابراهیمی هڅه کوي چې د دې دوه ورځني سفر په ترڅ کې چین وهڅوي چې په سوریه کې د دې هڅو ملاتړ وکړي څو په سوریه کې سوله ټینګ شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا، ابراهیمی به د خپل سفر په دوهمه د چهارشنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ جی چی سره خبرې وکړي. چین په سوریه کې د اختر په شپو ورځو کې د ابراهیمی د اوربند وړاندیز ملاتړ وکړ، خو دا اوربند ټینګ نشو. د سیمه هیوادونه اندېښنه لري چې د سوریه شخړې د دوی لور ته خبرې نشي. د سوریه د گاونډي هوا ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په انقره کې وویل
Hepimizin çok gayret gösterdiği bütün ilgili tarafların
Mujda Orban da matidola amala der khapayim. Dedi Orban la paradi de hatsi washwi. Aw da tulu arkhuno la lori hatsi unki paygamuna wran de shwal. Mushila la rala chis mur suriyai bruna bada chans payda kri chis sama sawa wakhti. Khula bada marga shkhri dawam dari.
Ama maalesef saldırılar devam etti.
Da Bashar al-Assad rejim aw da haga mukhalifan yow bal malamatabi chi Orban de na de marat kray. خود ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په دیاړه پانقره کې د سیشن بی پروزو ویل
اونجریکله سوریه رژیمینی کنده خلکیله بارشما ارادهسینه ګور
تر هر څومخ کې د سوریه رژیم باید داس اراده څرګند کړي چې خپل خلکو سره روغه کوي کچیرته یو څوک د روغه اراده نه څرګندوي نو له نورو اړخونو سره د خبرو لاري نتیجه نشي تر لاسه کیدی دوی باید د اراده څرګند کړي چین او روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي او دغه دوه هیوادو د امنیت شورا په غونډه کې د لویدیز له دریو پریکړې کونو سره چې په کې د بشار الاسد رژیم د شخړو له امله ملامته ګڼل شوی وو مخالفت کړی دی
د سوریه د حالاتو په